آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خانم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ټویټ کې لیکلي دي چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو نوی پړاو د جون په 9 نیټه پیلوي ښاغلی خلیلزاد وایي چې افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو پر اساس زه په دې باور یم چې ټولې خواوې غواړي چې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وسي دا به تم ځل وي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي بلې خوا د سولې عالي شورا د خلیلزاد او طالبانو ته خبرو اتم پړاو ته هیله مند دي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او افغان حکومت ترمنځ د تازه همغږي هرکلی کوي د سولې شورا خوشبیني ښودلې ده چې دواړو خواوو ترمنځ همکاري همغږي او د معلوماتو شریکول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ ویلي چې د ایران سره جنگ کول نه غواړي Trump the NBC television sara po maraka ki wel
I'm not looking for war and if there is it'll be obliteration like you've never seen before
za jang kawal nagwaram aw ka jang pel suno tas ba dashi tabai wo winai che la mukhi bam na wil dali kho za jang kawal nagwaram kho iran atmi wasle nis satali ka iran gwaadi che khabari wakri sha khabar da aw kanano tas ba da kalno da para da iran iqtisad kharab winai bal kho da america da mutalalat da mili amniyat salakar wai che iran دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مسلیت د امریکا کمزوري وګڼي جان مونټن چې پرون یې په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په خبري کولو ویل چې هیڅ چا په منځني ختیځ کې ایران ته د شکار کولو اجازه یا جواز نه دی ورکړي بلې خو د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د یک شنبه پر ورځ ویل چې دای به سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي او د ایران او امریکا سره روانې شخړې په اړه خبري وکړي مایک پمپیو ول چې موږ په دې خبري کوو چې څنګه په ستراتیژي توګه سره یو ځای سو او څنګه کولای سو چې د ایران پر ضد نړیوال ائتلاف جوړ کړل شي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ورسته لاغه چې ایران په 200 ساحو پوځي عملی لغوه کړي ول سو چې شای په دغه عملو کې 150 کسان وژل شي ولسمشر ټرمپ چې د امریکا د یو بی پلوټ الوتکې د وشتلو په بدل کې د دغو عملو امر صادر کړی وو خو وروسته بیا فسخه کړ په سودان کې مزارچانو د ایتوپیا په منځګړیتوب په خپل ملک کې یو انتقالي حکومت د جوړېدو د پلان سره موافقه کړې ده نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
ایتوپیا په سودان کې خبرو ته د مظاهرچیانو او نظامی مشرانو د کینولو کوښښونه هغه وخت شروع کړل چې امنیتي قواو د مظاهرچیانو ځپل شروع کړل او د سلنه زیات مظاهرچیان یې په ډزو کې ووژل د مظاهرچیانو مشر احمد رابی ویلی دی چې په نوې موافقه کې ملکی او نظامی مشرانو ته برخه ورکړل شوې ده هغه وایي په نوې شورا کې اته ملکیان او و نظامی مشران شامل دي او د شورا مشري به هم په نوبت وي ملکی استازي به ټول د مظاهرچیانو غړي وي او یوازې یو به خپلواک وي په سودان کې د مسلکي کسانو اتحادیې چې د پخوانی جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف مظاهره جوړ کړې وي ویل دي چې د نوې موافقې لمخې به انتقالي اداره درې کاله وي
د سوریه د جنگ د څاري ویډري ویل دي چې د مخالفینو د کنټرول لاندې په سیمه کې د سوریه حکومت په هوایي حمله کې 15 ملکیان چې دوه ماشومان پکې شامل دي وژل شوي دي په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې په دغه هوایي بریدونه کې څو تنه زخمي شوي هم دي چې وضعیت یې سم نه دی د غړي له ویل دي چې لتیر 4 شنبه راځي د مخالفینو د کنټرول لاندې سیمو کې د حکومتي هوایي بریدونو کې تر اوسه شپږ تنه وژل شوی دي د غراز لتیر اپریل راځي د سوریه حکومتي ځواکونو او د روسي خپل هوایي حمله په دغه سیمه کې زیات کړی دي تر اوسه د 400 کسان نو په هوایي بمباري کې وژل کېدو راپور راغلی دی ل 2013 کال راځي چې کله د بشر الاسد رژیم پر ضد مظاهره پیل شوې هغوی د دغه مظاهرچیانو د ځپل لپاره عملیات پیل کړل چې کورنۍ جنگ پیل شو او تر اوسه په دغه جنگ کې د 3.5 لک څخه زیات کسان وژل شوي دي او میلیونه نور بیا ځای شوي دي او په هند کې لږ تر لږه 14 کسان په ټیل ماټیل کې هغه مهال ووژل شو چې خلک د یو مذهبي غونډې کې په یو لوی خیمه کې ناست ول چې د تیز باد له امله دغه خیمه ونړېده دغه پیښه په راجستان کې شوې ده چې زرګونه هندوان راغونډ شوي او خپل مذهبي مراسم یې ترسره کول د پولیسو یو افسر کینګ سنگ اجنس فرانس پرس ته ویل چې په پیشه کې د شپېتو کسانو زخمی کېدو رپورت هم ورکړل شوی دی دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوس خبرېدل
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو خبرونه واوریدل، پاموکړی رپورټونه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو په شمول یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان په سولې پروسې انتخاباتو او مشترکه همکاریو خبرې کړي. پاموکړی د رپورټ ته
په پاکستان کې له افغان پلاوی سره په غونډه کې دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته کیدو وړاندیز وکړ. هغه د دغه کانفرنس پر اهمیت ټینګار وکړ.
دغه غوره غونډه نه یوازې د یو پراخ سیاسي او مذهبي لوري نمائندګي کوي، بلکې د عامه افکارو په جوړولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په لور د لارې په هوارولو کې یو مهم رول لوبوي.
خو په دغه کانفرنس کې د افغان طالبانو استازو ګډون نه کړی چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د ایستلو او د امریکا له ملاتړ څخه برخمن حکومت ته د ماتې ورکولو لپاره یې د کلونو جګړه کړې ده. پاکستان وای دا کلونو په تیریدو سره یې پر طالبانو اغیزه کمه شوې ده. امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي، سو د کابل له حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي چې د طالبانو په اند د خارجانو لخوا یو تپل شوی غیر مشروع رژیم دی. د دغه کانفرنس په برخوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل و چې د سږ کال په سر کې یې دا جمهوری ریاست په ټاکنو کې د سیالۍ کولو لپاره د خپل پلان اعلان کړی و. هغه له طالبانو څخه غوښتنه درلوده.
طالبان باید په صریح الفاظو ووایي چې موږ په انتخاباتو باور لرو او د انتخاباتو له لارې قدرت ته رسیدلو باندې یقین لرو. هغه چې د کودتاګانو له لارې قدرت ته رسیدلي یا د پردیو د مټو په زور قدرت ته رسیدلي، هغه هم باید تعهد وکړي چې مخکې چې څه کړي دي ماتې غواړو جبرانوي.
په دغه غونډه کې دا جمهوری ریاست د ملي امنیت پخوانی سلاحکار او د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر وویل
د امریکا او طالبانو د پروسې ترڅنګ موږ باید یو متوازی پروسه ولرو. هغه د طالبانو او افغانانو ترمنځ پروسه ده چې د هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړي. قربند یو جامع موافقه، بندیان، بندیزونه او لوټولنې سره بیرته یو ځای کېدل، دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانان باید هوارې کړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. تمه کیږي چې هغه به د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیلان وایي چې دغه جرګې د ریاست څوکۍ په سر د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د یو موقت رئیس د ټاکلو په سر توافق ته رسیدلی دي. ممتاز بهیر رپورټ راغلی.
د افغانستان ولسی جرګه چې له نږدې دوو میاشتو رئیس د رئیس د ټاکلو لکړکېچ سره مخامخ ده، د یکشنبه په ورځ په غیر رسمي ډول پریکړه کړې چې د دوشنبه په ورځ به دغه جرګې په غونډه کې د یو موقت رئیس د ټاکلو پر سر بحث وشي. د ولسی جرګې غړي جاوید صافی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره نن د ولسی جرګې وکیلانو په خپل منځ کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق ته رسیدلی او سبا به په دې اړه د ولسی جرګې په غونډه کې بحث وکړي.
تیر دو رئیس زمنګ په تالار کې خاموشي وا او دا چې کوم خبره پکې نه کیده نو بیا په دې ورځې په اخره کې لنه مې ورځې وروسته دا خاموشي ماته شو. نو دا ځینې وکیل صاحبانو دا غوښتنه وکړه چې باید موږ یو موقت پر مشر ولرو ترڅو د جلسې تنظیم کړي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې دغه راز وکیلانو د ولسی جرګې د رسمي رئیس د ټاکلو لپاره د بیا انتخاباتو د ترسره کولو پریکړه هم کړې ده. همداشان د ولسی جرګې بل غړي عبدالرؤف انعامي امریکا غږ آشنا ته وویل چې له حقوقي پلوه د موقت رئیس له ټاکلو پرته بل لاره نشته او زیاته کړه چې د رئیس په نشټوالي کې د غونډو اداره کول او د پریکړو عملي کول له خنډونو سره مخامخ کیږي.
وختي مو به انتخابات مجدد بریم ایجاب یې را میکنه چې مو رئیس داشته باشیم.
هغه ویل کله چې موږ نوې انتخابات تر سره کوو نو په کار د چې موږ رئیس ولرو، که رئیس ونه لرو نو موږ به غونډه سره ډول اداره کړو، او هغه فیصله چې د رئیس لخوا اعلانېږي او د 50 جمع یو تشخیصول چې د رئیس دنده ده، دا هغه موضوعات دي چې له رئیس پرته نه کیږي. ولسی جرګې په داسې حال کې د موقت رئیس د ټاکلو پر سر توافق کړی چې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي د پلویانو ترمنځ یو ځل بیا فزیکي شخړه وشوه. د حقوقي چارو اکثره کارپوهان چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د وکیلانو ترمنځ روانې ناندرې له نږدې ساري، د ولسی جرګې په تالار کې د دې ستونزې حل یو ستونزمن کار ګڼي او وایي چې دا قضیه باید د سترې محکمې او یا له اساسي قانون څخه د سار خپلواک کمیسون لخوا حل شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د اکشن بيپورز ایران ته خبرداري ورکو چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه ورستۍ پریکړې ته د وی کمزوریتیا په توګه ونه ګوري چې ویلې په ایران به حمله ونه کړي. په مخکړي دی رپورت ته
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د یکشنې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې، بوویل چې هیڅ ایران ته په منځنی ختیځ کې د ښکار کولو اجازه ورکړې نه ده.
Neither Iran nor any other hostile actor should mistake US.
نه ایران او نه کوم بل لوبغاړی باید د امریکا قضاوت او ثوابدي ته د یوې کمزورتیا په توګه د لیدلو اشتباه ونه کړي. هیچا ایران ته په منځنی ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی. لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ویلی دی، زموږ پوځ رغول شوی، نوی، چمتو او په نړۍ کې تر ټولو ښه دی.
همداراز د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د یکشنبه په ورځ د سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل ایران باید فکر ونه کړي چې هوډ نشته. بولټن او پینس دغه اخطارونه د ټرمپ تر هغې خبرې وروسته ورکړل چې غواړي د دوشنبه په ورځ په ایران نوی لوی بندیزونه ولګوي. بولټن همداراز موبایل چې په منځنی ختیځ او نړۍ کې نړیوال سولې ته ګواښونه په زیاتېدو دي.
ایران's continued pursuit of nuclear weapons, its threats to exceed the limits.
د ایران له خوا د اټومي وسلو د جوړولو دوام پر اتلونکو ورځو کې د اټومي وسلو د ناکام موافقه له حدودو څخه د وټلو ګواښونه په عربو، سوریا، لبنان، یمن او افغانستان کې نیابتي ځواکونو ته د سری ډرونونو، توغندیو او نور پرمختللو وسلو برابرول، او د عربو په خلیج کې د اسرائیل او زموږ د متحدو او په منځنی ختیځ کې د امریکا د منصوبینو او ګټو پر خلاف تیری د یو داسې هیواد علائم دي چې سوله نه غواړي.
همداراز د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپلو خبرو کې وویل چې ایرانی ځواکونو د تیلو ټانکرونو تر روسي حمله مخکې د اسرائیل په سیمو او د سعودي عربستان دننه راکټ ویشتلی، او د خپلو نیابتي ډلو له لارې د اوبو د لیږد را لیږد لارې له خطر سره مخامخ کړي دي. هغه وویل ایران د تیری یو کمپاین پیل کړی دی، خو زیاته کړه چې په یو شي کې بدلون راغلی دی.
In fact, the one thing that has changed for those of us who live in the Middle East is not that Iran
هغه دانه دی چې ایران پر خپل گاونډیانو حمله نه کوي او یا خپل تیری ته دوام نه ورکوي، بلکې د امریکایي بندیزونو لامل ایران د خپل تیری لامل له بسیار اقتصادي فشار سره مخامخ دی. نو زه خوشاله یم چې دغه فشار به دوام وکړي.
بلودی ته د منځنی ختیځ په چارو کې د بریتانیا وزیر انډرو موریسن لا ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره د یکشنبه په ورځ تهران ته رسید.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ایتوپیا د پوز لوی درستیز دی وینا کامی پوزي کودتا پترس کې د خپل ساتون کې په لاس وجل شوې ده. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالي ایسا بلا کوکلی د رپورت خلاصه سید سلیمان شاته ستدرولوي.
جنرال سیر مکنون خپل باډی ګارډ یا امنیتی ساتونکي د شنبه په ماخام ناوخته د ایتوپیا د امارا په ایالت کې هغه محل وویشت او ویوژو چې هغه له ایالتي مشرانو سره غونډه کوله، کوشش کوي چې کودتا مخه ونیسي. د حبشي صدر اعظم ابي محمد چې دغه هیواد لومړی مسلمان صدر اعظم دی، دغه پیښې په تعقیب په دولتي تلویزیون باندې وینا وکړله.
ایتوپیا حزب افایم ګدای
د ایتوپیا ملت هیڅ یو ظالم مستبد او قاتل حکومت نه مني. ولس دا خبره په اثبات رسولې ده چې د متحدو مبارزو لاره د ظالمانو او جابرانو بستر ټولې دي. د ایتوپیا خلک نه غواړي داسې یو حکومت ولري چې د استبداد او ظلم په لور متمایل وي. ښاغلی ابي په خپل وینا کې ویل چې د پوز وژل شوی لوی درسیز په امهاره کې د یو پوځي بغاوت د خونسا کولو په خاطر لیږل شوی و. فدرالي حکومت له نهو ایالتونو جوړ شوی دی. د ایتوپیا د صدر اعظم د مطبوعاتو سیکرټری میرمن بیلنسیوم خبریالانو ته پرون د یکشنبې په ورځ وویل چې په دغه پیښه کې د امهارا سیمه ییز جمهور رئیس امباچو مکنن چې د صدر اعظم یو نږدې ملګری او د هغه یو لوړ پوړی مشاور هم وژل شوی دی. د ایتوپیا د دولتي رسنیو د رپورټ له مخې کوداتا د امهارا ایالت د ملي امنیت رئیس جنرال اسماني سیګي په لاره اچولې وه چې امنیتي ساتونکي نیول شوی خو د ناکامې کوداتا رهبر لا تر اوسه پورې نه دی نیول شوی. د رویټرز خبري اژانس په امهارا کې د ایتوپیا د پوځ د مخصوصو ځواکونو د قومندان جنرال تیفیرا معمول قوله رپورټ ورکړ چې د ناکامې کوداتا زیاتره عاملین نیول شوي خو ځینې لا اوس هم ورک دي. هغه د کوداتاچیانو د مشر د سرنوشت په اړه څه ونه ویل. قدرت ته له رسېدو وروسته ښاغلي ابي محمد سیاسي قیدیان خوشې کړل او پر سیاسي ګوندونو باندې هغه بندیزونه پای ته ورسول چې د پخوانیو مستبدو رژیمونو لخوا لګېدلي وو. ښاغلي ابي هغه حکومتي ارکان هم حکمې ته راکش کړل چې د خپل قدرت په زمانه کې پر خلکو باندې ظلمونه کړي وو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
په یو نوی رپورت کې راغلی دی چې د اروپا په مرکزی جمهوریت کې د ټول نفوسو نیمایي د خوړو د جدي کمښت نه کړهونه کالي. لیسا شلاین رپورت را لېږلې. زامن محمد دې تلولي.
د افریقا په مرکزی جمهوریت کې چې 2014 کال کې کورنۍ جنگ ونښته او انساني تلفات پکې همداسې دوام لري. دغه هیواد په اصطلاح په داسې موسم کې دی چې د می د میاشتې نه تر اګست میاشتې پورې وي. دا د درموندونو تر منځ وخت دی کله چې خلک د خوړو ذخیرې خلاصې کړي او په خاصه توګه لوږه جدي شي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان رپورټ ورکړی د تقریبا 2 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې په دغه وخت کې د دوی د بل وخت خواړه له کوم ځای راځي. ډبلیو ایف پی نطاق هیروي ور حوصل وایي له بده مرغه کله چې باراني موسم پای ته ورسیږي بیا به هم د لوږې ستونزه همداسې وي. ور حوصل خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
Nearly 1.35 million people, almost 30% of the population analyzed, will be in severe acute food insecurity, including nearly 275,000 people in emergency during the harvest period, meaning between September and October.
تقریبا 1.15 million خلک به چې تقریبا 10 million ارزیابي شوي دي د خوړو د جدي کمښت سره مخامخ دي. په دوی کې هغه 215,000 تنه شامل دي چې د درموندونو په وخت کې په اضطراري حالات کې دي چې د دې معنا د سپتمبر اکتوبر میاشتې دي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې څه باندې 500,000 کسان ګاونډیو ملکونو ته مهاجر شوي دي چې د جنگ له تباهۍ نه ځانونه سیف تکړي. څه باندې 1000 کسان د افریقا مرکزي جمهوریت کې دننه بیزه شوي دي. د سولې موافقې چې د فبروري په میاشت کې په پایتخت بنګووي کې لاسلیک شوې وه دا هیلې پیدا کړي دي چې په هیواد کې به دغه ستونزه ژر حل شي. لیکن امنیتی شرایط بې ثباته دي او د هیواد په یو شمیر سیمو کې حمله روانې دي چې په دغو سیمو باندې هغه وسله والې ډلې کنټرول لري چې دغه موافقه نه ده لاسلیک کړې. دوامدار ناامنی بشری فعالیتونه د خنډونو سره مخامخ کوي که ناممکن نه وي مشکل کوي چې هغو ملکیانو ته خواړه او نورې ضروري مرستې ورسول شي چې په تاوتریخوالي کې ګیر پاتې دي. د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان په دغه هیواد کې هر میاشت تقریبا 600,000 کسانو ته خواړه رسوي. ور حوصل وای ډبلیو ایف پی او انډیوالانې کوشش کوي چې ګڼ شمېر هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې عاجل ضرورت ورته لري. دی وایي دننه په هیواد کې بې ځای شوي کسان او مهاجر ډیر بې وزله دي. دی وایي دوی په بشپړ ډول په بین المللي مرستو باندې متکی دي چې خپل د خوړو او مکمل غذا ضرورت ورنه پوره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په سودان کې مظاهره چانو د ایتوپیا په منځګړتوب په خپل ملک د یو انتقالي حکومت د جوړېدو د پلان سره موافقه کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
ایتوپیا په سودان کې خبرو ته د مظاهره چانو او نظامی مشرانو د کینولو کوشونه هغه وخت شروع کړل چې امنیتي قواو د مظاهره چانو ځپل شروع کړل او د سلنه زیات مظاهره چانې په ډزو کې ووژل. د مظاهرو تنظیم کوونکي وایي چې امنیتي قواو لږ تر لږه 128 کسان وژلي دي. د مظاهره چانو مشر احمد رابی ویلي دي چې په نوې موافقې کې ملکي او نظامی مشرانو ته برخه ورکړل شوې ده. په نوې شورا کې اته ملکیان او و نظامی مشران شامل دي او د شورا مشري به هم په نوبت وي. ملکی استازي به ټول د مظاهره چانو غړي وي او یوازې یو به خپلواک وي. په سودان کې د مسلکي کسانو اتحادیې چې د پخواني جمهور رئیس عمر بشیر په خلاف مظاهره جوړې کړې وي ویلي دي چې د نوې موافقې له مخې به انتقالي اداره درې کاله وي. مظاهره چانو همدارنګ ویلي دي چې د ایتوپیا د استازي سره په دې غږیږي چې د تحقیقاتو یو خپلواک کمیټه جوړ کړي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهره چانو د وژل کېدو په باره کې تحقیقات وکړي. پخوا مظاهره چانو ویلي وو یوازې په هغه صورت کې به د حکومت سره خبرو ته کښېني چې یو نړیوال کمیسیون جوړ شي او د مظاهره چانو د وژل کېدلو قضیه وڅېړي. خو فوزي شورا د تحقیقاتو د نړیوال کمیسیون غوښتنه رد کړې او وایي چې په خپله فوز تحقیقات پیل کړي او سارنوالی هم ورسره په دې برخه کې همکاري کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په عصبي یا په مرګي ناروغیو اخته کسان خپل علاج کولو کې زړه نازړه دي.
درسته نړۍ کې تقریبا 50 میلیونه خلک له دغه ناروغۍ نه کړاو ګالي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی دغه ناروغي د ژوندانه په هر برخه کې د هر عمر په کسانو باندې تاثیر کوي. په رپورټ کې راغلی دی چې دغه دماغي ناروغۍ د سیژر یا ناڅاپي حملې او ځینې وخت د درک له لاسه د ورکولو سبب کیږي. د ډبلیو ایچ او د دماغي ناروغۍ په څنګه کې د دغه پروګرام منیجر تارون دوا وای هغه کسان چې په دغه ناروغۍ اخته وي د پراخو پیغورونو او طبي سره مخامخ وي چې علت یې د دوی غیر معمول سلوک دی. دوا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
So in many settings people with epilepsy they are embarrassed. They are not allowed, children are not allowed to go to school, adults are not allowed to work, sometimes not even marry, or the right to drive is also not there. So these stigma and human right violations, and sometimes also the death that is associated with epilepsy. So premature mortality in epilepsy is 3 times that of general population.
Zikano pa diru lihazo sara pa daghi narughi akhta kasan ur khata kiegi. ماشومان ته اجازه نه ورکول کیږي چې خونځي وته ولاړ شي. بالغ کسان ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. حتی ځینې واده هم نه کوي یا د دې حق نه لري چې موټر وچلوي، ځکه نو دغه پیغور له بشري حقوقو نه سرغړونی او ځینې وخت مړینه هم د دغه ناروغۍ پورې تړلې ده. ځکه نو د وخت نه د مخه مړینه په دغه ناروغۍ کې د عمومي نفوس د مړینې 3 برابر ده. د دغه ناروغۍ علتونه د زیږیدنې په وخت کې زخمي کیدل، د مغزو د پړسوب یا د دماغي ویروس او دماغي سکتې په شان له ناروغیونه د مغزو میکروبي کیدل دي. دوا وایي په دماغي ناروغۍ د اخته کسانو د وخت نه د مخه مړینه په ټیټ او منځنی عاید هیوادونو کې د شتمنو هیوادونو په نسبت په پوره اندازه زیاته. دا وایي د دغې ناروغۍ سره تړلی پیغور له علاج کولو نه د خلکو په منع کولو کې ستر عامل دی. دا وایي ارزانه مؤثره درمل او لایق متخصصان په عمومي ډول په نسمونو هیوادونو کې نه پیدا کیږي چې دغه ناروغي علاج وکړي. دوا بیا وای
فار ایگزامپل اف یو لوک ان لو اینڈ میڈل انکم کنټریز دیر از اونلی ون نیورولوجسٹ پر ملین پاپولیشن. ناو دیٹس ڈیفینیٹلی انسفیشینٹ ٹو پرووائڈ کیئر فار آل پیپل ود ایپیلیپسی. واٹ اٹ مینس از دیٹ وی نیڈ دا نان اسپیشلسٹ دا پرائمری کیئر ڈاکٹرز ٹو ٹیک کیئر فار پیپل ود ایپیلیپسی. اینڈ ڈبلیو ایچ او ہیز
دا مثال په ډول کې د ټیټ او منځنی عاید هیوادونو ته نظر واچولی شي. د یو میلیون خلکو په سر د عصبي ناروغۍ یو متخصص دی. دا په قطعي ډول کافي نه ده چې په عصبي ناروغۍ د ټولو اخته کسانو علاج وشي. د دې معنا دا ده چې موږ غیر متخصصانو ته ضرورت لرو چې د هغو خلکو علاج وکړي چې په عصبي ناروغۍ اخته وي. دا وای د ڈبلیو ایچ او وسایل او په شواهدو ولال لارښوونه ښیي چې د دغه ناروغۍ علاج په ابتدایي کلینیکونو کې په کامیابه توګه کیږي. دا وای لارښود پروګرامونو چې په غانا، موزمبیق، میانمار او ویتنام کې پیل شوي دي هغه واټنې رقم کړی دی چې د دغه ناروغۍ په علاج کولو کې موجود دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ازری ولسوالی اوسیدونکو وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دغه ولسوالۍ ته ټولې غزېدلې لارې طالبانو تړلې دي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا د تیرو څو ورځو راهیسې د ولسوالۍ ته ټولې غزېدلې لارې د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې او پر افغان امنیتي ځواکونو یې کړۍ تنګه کړې ده. د دې ولسوالۍ و اوسیدونکو محمد باریک آشنا راډیو ته وویل چې سلګونه وسلوال طالبان د ولسوالۍ چارچاپیره راټول شوي او د سقوط لپاره د سترې ډلې سي حمله لپاره چمتووالی نیسي.
څلور لارې دی، و دې لټکورې لار ده او و دې لکړې لار ده، د سپین جماعت لار ده او د سپاندو کس او دا څلور وړې لارې تړلې دي. په یو صورت باندې څوک نه کوي چې رپتامادو کې پیاده موټر خوڅه کې پیاده څوک نشي تلای چې لاړ شي. دوی غواړي چې دا خلک تانکي کړي بار کې او دوی عمومي ډلې حمله وکړي.
ازره د لوګر په ختیس کې ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ده او له پل عالم څخه اویا کیلومتره واټن لري. له دې کبله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې دغه ولسوالۍ ته پر غزیدلو لارو طالبان واکمن دي، په دغه ولسوالۍ کې میشت افغان امنیتي ځواکونه زیاتره وخت د حوالو لارې اکمالیږي. خو د ازري اوسیدونکو وایي چې په دې ورځو کې د ولسوالۍ ته غزیدلې لارې پر عام خلکو هم تړل شوي. دوی زیاتوي چې لومړنۍ خوراکي توکو او روغتیایي اسانتیاوو ته رسیدګي سخته شوې ده.
نظامی خلک سیو بندو او ملکی سیو تاگ و را تاگ کهو او وستا تو رزی نو رزی شپک رزی که کسی بیخی ملکی او نظامی خو مخکم بندو ملکی بیخی بندسوی دی. چای گوڑا برا گوڑی داشی بندسوی دی، دواگان بندی دی.
دیمنگ بلس، دیمنگ سپینگیری، دیمنگ ماشمان، دیمنگ سیاسر طول دی ستونزو سر مخ دی. نمو ماته مریض مون نه پریګیدي چې موږ حالت ډیر شدید شدید مریضان لرو، سیاساري مودي اولادي تکلیفونه لري. نو د موږ ته قضا هم دا دی چې د حکومت د موږ ولسوالۍ ته توجه کی په نړیوالو ورته کی یو لار موږ ته خوشي.
په همدې حال کې د لوګر دی ولایتي شورا منشي عدالت عبدالرحیم زئی هم د حاضر پروسنی وضعیت اندېښنه څرګندوي. هغه وایي چې د ولسوالۍ د محاصرې ماتونه د حکومت جدي ګام اخیستو ته اړتیا لري
او خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خوراکي توکي ته مریضانو ته هم اجازه نه ورکوي. نو له مرکزي حکومت څخه مې دا غوښتنه دا ده چې ازري ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه زموږ سرحدي وزني سرحدي ولسوالۍ چې دغه ازره ده.
په ورته وخت کې د لوګر ولایتي چارواکو هم ویلي چې ازري ته د اکمالاتو د لیږلو لپاره تدابیر نیولي او ژر به دا ولسوالۍ د طالبانو په لاس د سقوط له تهدید نه وژغوري. که څه هم د رواني 14 کلنې جګړې په اوږدو کې د لوګر پر ازري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ګڼې تهاجمي حملې کړي، خو امنیتي ځواکونو د خلکو په همکارۍ تر اوسه د طالبانو په لاس له سقوط نه ژغورلې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
نوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لارې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله ده چې هېره نکړئ.
درنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خبرونه اوریدل به نه پاتې کوي. د خدای په امان.